تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلامونه اوراز مو بخير دي ازادي راديو غرمني خبري مجله ته خراغلست دا خبري مجله په لاندو خبرونو پیلو د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د سلطان ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د پاکستاني جټ الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پلانو تنخواوې یې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلورلو لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500-3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په بیګانه مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د ته نه دی معلوم او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. راسته اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو د راپورونو له خپرېدو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دواړو لورو د ستونزې د څیړنې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې د پاکستان حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
له یو شنونکي سره په دې اړه خبرې کوو. په یو بل راپور کې مو د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف د لمنځه تلو له اندېښنو خبرو.
د ذهنیت معنی دلیدلی چې د آرشیف په برخه کې د دوی کوم صحیح څه باید له منځه لاړ شي. صرف د نشر ممانعت سوی دم په راډیو کې هم تلویزیون کې
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. د اوکراین د جګړې پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
په قران عظیم شان کې د صحابه کرامو د تابعینو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل ستاسکور بهم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر وایي د دوی حکومت د یوې اتکسیز کمیټې په ګمارلو غواړي له پاکستان سره په پوله کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په هدف خبرې وکړي. سردار احمد شکیب نن ازادۍ رادیو ته ورسته له هغه د خبرو وکړه چې تازه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایي حملو د ترسره کولو ادعاګانې شوې دي. پاکستان تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده.
بله، وروسته له هغه چې نن شنبه د افغانستان له خوست او کونړ ولایتونو په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی بریدونو د ترسره کولو راپورونه ورکړل سوي او اداګانې سوي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ازادي راډیو ته وویل د دوی حکومت د وی اته کسیزې کمیټې په ګمارلو غواړي د ورته پیښو د مخنیوي په هدف له پاکستان سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر سردار احمد شکیب ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي د دې افسوسناکې پیښې او پر کرښه د ورته پیښو په اړه د اسلامي امارت له لوري د دفاع وزارت د نظامي استخباراتو د مسؤول ملا شیرین اخوند په مشرۍ د کورنیو چارو، سرحداتو او یو شمېر نورو وزارتونو یو اته کسیزه کمیټه ټاکل سوې تر څو له پاکستاني اړخ سره دا موضوع وڅېړي او په عاجله توګه د حل لاره ورته عمومي او د ورته پیښو مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځایي او بخښي څو شېبې مخکې ما د یو خبریال سره د خوست ولایت خبرې وکړلې، هغه موږ ته تایید کړه ځکه په خپلو سترګو هغه خپلو سترګو حالات راته وویل چې په دې ولایت کې په خوست ولایت کې د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په یو پنغالي برید کې په لسګونه خلک وزل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه وویل دای چې کوم معلومات لري تر اوسه 13 کسان په دې کم کې وزل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او 6 نور کسان ټپیان سوي چې کېدای شي د دې ټپیانو په شمیر کې د وزل سویو کسانو شمیر زیات سي. دا هغه اداګانې دي چې تر اوسه د ځایي چارواکو د طالبانو له لوري تایید سوي نه دي. همدارنګه د کونړ ولایت چلتان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباریو له امله 15 ماشومان او یو مور هم وزل سوي ده او یو ماشوم ټپي دی. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د سویو هوایي توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه پیوه خبره سوي خبر پاڼه کې پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ته په خطاب کې راغلي چې افغانستان کې د پاکستان پر ضد د ترهګرو ډلو پټنځایو نسته او له دې خاورې د پاکستاني پوځیانو د نښه کولو لپاره کار اخلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته رد کړي وو. هڅه مو وکړه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د دغو ترسره سویو بریدونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي وپوښتو، خو تر دې دمه دوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تکل صاحب، په کونړ او خوست سرحدي سیمو کې د پاکستان له لوري دا پیښې داسې مهال ترسره سوي چې څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي په دوو بیلابیلو حملو کې اته پاکستانی پوځیان وزل سوي وو. بلې، تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د سفارت، البته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دوی حکومت یوې اته کسیزې کمیټې په ګمارلو سره غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه بحث وکړي. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ سیمې او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته سیمې کې تېره شپه د سیمې اوسیدونکو وویل چې پاکستاني جټ الوتکو یې پر کورونو بمباری کړي چې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو، پاکستاني جیټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلی سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې 15 ماشومان او یوه مور وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر درې ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 روزې نه پر دې خوا دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرور ولسوالی ده او دغه شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالی ده او ناړی ولسوالی په بعض ساحو کې مرکز خبر ده. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بند شي. بیګا هم دغلته په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلی دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تیره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغالې هم پاکستانی او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستانی او چارواکو د شوو هوایی او توپچي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یولسو کالو څخه د پاکستانی او توپچي بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي دي.
په کونړ کې د پاکستان د پوځ د بمباریو او د طالب چارواکو په وینا د توغندیو د لګېدو د ادعاو په اړه راپور مو اورېده چې ویل کېږي 15 ماشومان او چې یوه میرمن پکې ده د وژل شوي دي او یو ماشوم ټپي دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کومه خوا روان دي؟ د سیاسي چارو شنونکی عاطف مختار دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه د بس لپاره. مختار صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کومه خوا ځي او دا وروستۍ پیښې آیا نه ښیي چې هر اړخیزه حمله د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا پر افغانستان شروع شوې؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو درنو اوریدونکو ته. هو، په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایی تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوري لاندې غندل کیږي. دغسې حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډېر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت او اړین او ضروري دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي. خو که چیرې دا بریدونه زیات شي، تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په هکله ډېر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډېر لوی شي. د ده په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف به وي، ځکه دواړه خوا ته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلک دي او دغه اغزن خار د ټولو هغه دود او دستور چې دی افغانان نه مني. فکر کوم ځینې نور هم المنټ دلته وجود لري چې پاکستان د افغانستان له طریقه یا د افغانستان له طرفه ځان ته تهدید محسوسوي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان، خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ کچه او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، د پاکستان پر وړاندې په داسې حال کې چې دوی پوځ هم نه لري، یو روزل شوی او منظم پوځ نه لري، دوی کولای شي چې مثلا که د پاکستان پوځ یا د پاکستان حکومت تصمیم ونیسي او د حملو ته دوام ورکړي، یا مثلا که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په هغه صورت کې دوی کولای شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم دا ستره اشتباه به پاکستان ځکه پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنګېدلی. له یو طرفه هندوستان د پاکستان ډېر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې د داسې یو جګړه وي چې هندوستان ورنه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونه نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډېر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډېر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلک ډیر غشتلی خلک دي. کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان نه افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. دا به د افغانستان لپاره یو تهدید وي، تر څو هغه ځایونو کې چې پاکستان د خپلو ملي منافعو پر خلاف ځینې طالبان شاید په دې حدودو کې پاکستانی طالبان وي پر هغه یو برید کړي وي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي، او که ونه دروي هو د افغانستان اوسنی نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. افغان د افغانستان ملت تاریخ ته ښودلی چې هیڅ یو یرغلګر او نیواکر او ښکېلاکر پر افغانستان کې نه ده پاتې شوی.
مننه کلاند راته ووایاست مختار صاحب چې د طالبانو هدف له دې حملو څه دی؟
دا خو د پاکستان حملې دي، د طالبانو حمله خو پر پاکستان نه ده. فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنی نظام ته ووایي چې هدف یې څه شی دی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی، او افغانان ورته ډېر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غاندي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د روانو کورنیو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي. د کیف ښاروال د ښار په ښار کې د چاودنو خبره تایید کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د همدې تازه پیښې او نورو وروستیو پرمختګونو په اړه صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی جزئیات راکوي.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته له هغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اوریدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندویه او ژغورونکې ډلې سیمې ته رسېدلي. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړۍ د سفر نه کوي او په خوندي ځایونو کې د پاتې شي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی و چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي، او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د ده په خبره زموږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاکه کړو.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی و چې د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه یې جزئیات راکړل. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
په نیمروز ولایت کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د تومانو پر راکړې ورکړې بندیز لګول شوی. د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام په دغه ولایت کې د افغانیو د دودولو په مخه پورته شوی. مرکزی بانک وایي کله دې وروسته په دغه ولایت کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه وشوه او په تړاو یې څوک ونیول شول، قانوني چلند به ورسره وشي. یاد بانک له ټولو هټیوالو سوداګرو پانګوالو غوښتي چې د افغانۍ د ودې لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په نیمروز او یو شمېر نورو هغه ولایتونو کې چې له ایران سره تړلې پولې لري د ایراني پیسو د زیاتې کارونې راپورونه ورکړل شوي وو. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی له مسؤلینو سره لیدلي. د دغې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په یاد لیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د روانو اقتصادي ننګونو د کابو کېدو په اړه بحثونه کړي. د خبر پاڼې په حواله د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي مشر شفیق الله عطایي له مقابل لوري په بانکي بانکي نظام او د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د یون ډی پی مالی متخصص فواز صبری به یادو برخو کې افغاني لوري ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 15 پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 10 پوله، یو سودریال 22 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستانی کلدار 4490 افغاني.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وایي له موسیقي هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکوي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دې په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمدالله وسیق بیا آزادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې په روان اختر کې به له موادو په ځینو خپرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکاري فیروز عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثیلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خپرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرانسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او آن تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه واوښتی. اوس یو شمېر عام افغانان او فعالان اندېښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد له منځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بادام احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې چې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف څه وي، ممکن هغه له منځه یوسي. دوی به هغه څه پرېږدي چې هغه د دوی په ګټه باندې وي. د تاریخ هر څیره د هر چا کړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي هغه باید پاتې شي تر څو پورې د هېڅ کس تاریخ محو نه شي. او ښه ته ښه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه له منځه وړي.
کاغلی احمدزی وایي همدا آرشیف کولی سي راتلونکو نسلونو ته د افغانستان د لرغوني او معاصر تاریخ پیښې او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او په ځینن کې د دې په بستر ژوندۍ کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم شته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقۍ ډپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتونه د محصلینو په لاس جوړه شوې مجسمه باندې پرده ولګوله او په خبره یې په ځلونو یې په ښکاره له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګه د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړی دی. خو د تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي دای خوشبینه دی چې طالبان د په اوسنۍ دوره کې داسې څه ترسره نه کړي چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
اوس دوری کې چې طالبان راغلي دي یعنی د ذهنیت معنی د لیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی د لمنځه وړلو یا د سوځولو یا کوم صحیح څه باید لمنځه لاړ شي. تر هغه وخته پورې سما په ملي راتلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی ده. نو دوی داسې کوم شی ما نه احساس کړی دی، صرف د نشرېدلو لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي، لکه موسیقي یا لکه نور کوم مسایل چې د طالبانو له اصولو سره برابر نه وي، صرف د نشر ممانعت شوی ده په راډیو کې هم تلویزیون کې.
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د راډیو برخې د آرشیف اکثره مواد د فیتو له زوړ سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندي توګه ساتل کیږي، هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلی او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي شته دلته، او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغییر یا بدلولو هیڅ پلان لرو. کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو.
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خپرونو کې استفاده وکړي، هغه څه چې د ده په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات، ویډیوګانې، غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی.
سالم محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي. د جاپان ملي شورا د چهارشنبې په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې ورسره به د جاپان د ځاني دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په ایستلو کې همکاري وکړي چې په ایستل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي. پر جاپان انتقاد کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې له کابل څخه یوازې جاپاني وګړي او د خپل سفارت کارکونکي وایستل، خو د نورو کسانو په باب یې څه اقدام ونه کړ. تر دې مخکې د جاپان د قوانینو لمخې د دغه هیواد د ځاني دفاع ځواکونو یوازې اجازه درلوده چې په خپلو الوتکو کې جاپاني وګړي له خطرناکو سیمو وباسي. په تیر اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ګڼو سازمانونو خپل ګڼ کارکونکي او بې شمېره هیوادونو خپل وګړي له افغانستان څخه وایستل، خو لا هم ګڼ کسان چې له بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې دي چې له دغه هیواد څخه وتلو ته په تمه دي. له هندستان خبریدونکو ورځپاڼې سټیټسمن په خپل پرونی غنی کې د جنونو د شونځیو پر باند پاتې کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په فایل کې د بخښنې نړیوال سازمان دی وی کارکونکې سمیرا حمیدی څرګندونه ته اشاره کړې چې ویلې دي د جنونو د منځنوي شونځیو او لیسو تړل کېدل د طالبانو له هغې ژمنې سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې وي. د سټیټسمن په لیکنه کې د میرمن حمیدی په وینا لولو، موږ په افغانستان کې یو وار بیا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې شاهدان یو او طالبان پر خپلو هغو ژمنو وفا نه کوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره یې تکرارولې. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستي وي، خو د وري یا حمل پر درېمه یې بیرته اعلان وکړ چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان ویلي و چې دوی د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل کېدو هڅه کوي.
جلال آباد مومندره ولسوالۍ نه زه تاسو ته پیغام پریدم. زمونږ دلته په دې ډکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي، یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي پدارانو به خدای صد امرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دی ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه او دې اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم په سکاسان راوستو سکارټونه هغه له جوړ کړو او د دې ځګینا چپلر ته هم د مومندرې ولسوالې نه چپلر ته دغه ځی مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دا مرګ ژوبله د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. له خوست څخه هم د پاکستان د هوایي حملو راپورونه رارسېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول ډېر مهم دي. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د شاوخوا شپږ ویزره افغان روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان وپلوري څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکي له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د تنه دی معلوم. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکي وګړو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
له ډیرو هیوادونو سره په تماس کې اوسې بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسې.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډیر شوي دي.
بدبختانه بدون تباهل
شفقه لا بد مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوې.
د دینی عالم مفتی احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غږېدلی وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ په نتیجه چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل و ټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره و خو په خیه وخوي دا او موتات
ته په اغاز کې لدې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه څه کړه دا قانون پیل کله قانون څخه ورسره سیګریټ ته مخکل غو سیګریټ په سیم دا سی چر سوت
او د پروګرام په پای کې وپزړه پوری ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا سیګریټ پران په دې نیمه په زموږ جونګړې ته راغله دا خو په خوا په بیابان شپانه تېره وله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیسي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریاکو راټولولو فصل پای ته نږدې شوی او دوې اونۍ وروسته د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وایي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي امارت بوخت له ډیرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي. بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک او همکاري اوسي، خصوصا هغه هیوادونه چې د مقدره موادو له ناحیې نه حاصب پذیر وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کیږي، لکه زعفران او هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کیدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، د ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وه.
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدې مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښه پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي، داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د موادو مخدر سره فکر کوم دا معنی دی چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو څخه لزیمن سو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستۍ څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه ده نیولې چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشتوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکوونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضره شوې چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
نور مسلمانای تعلق بکنن دنباله زندگی
پورسته اونی کی د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوی او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالۍ څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستری کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو خاري اوسیدونکو غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې خار کې معتادین ورځ په ورځ سي ډیږي.
حضور متادین در غور بگذشت.
په غور ولایت کې متادان د هر ورځ په تیرې دوه سره ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د متادینو درملنه به یې کول امکانات نه لري او تړل شوي دي. له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیری نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
از مسئولینی که دهی راست
ده چارواکو څخه مغوښتنه داده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه له یوې خوا معتادان ډېر شوي او له بلې خوا هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کېده.
د
غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بستري کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بستري کېدو خدمات بند کړي.
ته څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند شوي دي، که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د اعاشې په برخه کې ده. څرنګه چې بودجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودجه نه لري، خو که ناروغ وکولای سي چې د اعاشې لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د اعاشې توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویه ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندې شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
بدبختانه بگیم تا با حال
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یوه مرستندویه اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کېږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پرمنځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسیس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حق باندې په احادیثو کې، په قران عظیم شان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنا یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنا شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویلی کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زایله کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یي توکي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیږي. الله تبارک و تعالی دا منی کړی دی. حدیث کرا زی نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زیل کون کې دی،
او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعدن د علماء کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی، ویحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنج چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاسته راځي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قرآن کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو علت دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی موږ ته دا ویلي دي چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کوشش مکوئ چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوئ، خپل ژوند خراب کړئ، خپل اقتصاد خراب کړئ، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوئ.
ولې چرس حرام ګڼل شوی دی؟ لاملونه یې څه دي؟ که څم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطع خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه شی الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرابه کې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېیم علت دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاسته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت داده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت داده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینی دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشي مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی دا مطلقا حرام دی. مخکې مول چې دا مخدره توکی دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخې ولري، همې ګټه وي همې ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته ده. اصلا مخدراتو کې دی مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنا دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کې او د خپل حکومت کوي، نه، مسؤلیت د نظام په غاړه ده. یو دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړي دي، مثال هم دغه د نشئ توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زموږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان، د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت مسؤلیت ته اشاره وکوله، اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له چرس سره مبارزه وکړي؟ په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بندي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق باندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي، نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا په هیدلست؟
آیا په هدالاس چې تر درمنن یو رسد د کورنۍ مسولیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
د تداوی و ډیر اصلي برخه د هغو د کورنۍ په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي، تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکی او دراتونکو ځوان لپاره ډاډګرنه ورکی. او په درېم مرحله کې له تداوی ورسته مرحله ده. کچیرته په دغه مرحله کې کورنۍ فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکی، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. پکار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د تداوی سوي ناروغ په سترګه وګورینه دی او بنهګار په سترګه. شک قربان دي کول او بی اعتمادي او بی احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موضوع ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده.
آیا په هدالاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل وټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خې وخوې دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشول عمل نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیش سی، ډېر به تل په خپلو درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداده ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی سی په صنف کې لوړه نمره واخلي، په درجه کې اوسي، ډېر تکړه و، کورسونو ته به تلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګران، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کشوه او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو ده په لومسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه. سګریټو پسې همداسې چرس و ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله، چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته به لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډرو ځینې داسې نور دغه یې شروع کړ، چې ځینې تقریبا زموږ ملګرو د سینفیانو ته بوتلی، شفاخانې ته هم بوتلی، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي، د خلکو جیبونه به وهل، دغه خلکو څخه به یې پیسې مغلا کولې، ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ټیکسیوانانو ته، په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپله تباه او پلار او مور هم سپینګیري ول، د کور مشر و، امې کور تباه شو، امې پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره همدی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده. د کورسنګي سره کوم پلونه دي، په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره یې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیری ګریوان ژړ مخ او ستړی استومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي په ژړا او ناهلی ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول اورسته او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه ویخته شوی خو کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکی ته.
اوره کشن لکه موږ ټول ورځ په غوږونو کې رابنګېږي. ته خبرې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیلان واچول ورشه راټولې کړه.
مغزه مې مه حراموه. ډېر صبر مې درته وکړ.
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو. ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
خراب شو نو پر دوم روانا خبرت رو خزا طلاقا وی
انسان جو خمار شی بیا اکلا کل کار کمی دان طول ده دیمو دار نشیل الاسا خزا خوز پیر طلاسا نرازی خونه پویگم چه ما شمان بامی خوز شیری وی او سنگ بامی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتہ ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.